السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماخام 5 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او د خبرونو ویاند اسرار العالم مومن هم ما سره وی په دې غړې کې بعد لاور اسلام آباد د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د غسیره پاکستان د زنه نورو برخه د افغانستان پړه ریپورٹ نواره تبصری و شننی هم لرو خو لمرد دی سات خبرونو لپارا اسرار العالم مومن طرف تا ورزو
سړی مشي لمبې د مهم خبرونو ډنډیز د لاهور په پورنی ځانګړي بریښ کې د مړو شمیر دوا او یا تر رسیدل او څه باندې درې سوه جو بل دي په اسلام آباد کې د ممتاز قاضي د پلویان او پولیسو ترمنځ پنخته کې ویش کسه جوبل شي او څه باندې شپږ سوه مظاهرتیان پولیسو نیولي دي او د افغان حکومت اجرایه رئیس د لاهور پورنی بریښ ته په اشاره ویلي چې تراګر هیڅ یو هیواد ته وفادار نه دي پاتې شوي اوزه خبرونو تفصیل د لاهور په پورنی ځانګړي بیت کې د مړو شمیر دوا او یا تر رسیدل او څه باندې درې سوه جو بل دي بلخوا لبرې دروستو نن د دې هیواد د وزیر اعظم او پوز مشر په مشرې جلا جلا غونډې پای ته رسیدلې د وزیر اعظم هاوس لخوا مشالې ډو ته په لګل شوي پیغام کې راغلي چې وزیر اعظم ویلي دي د وسلوالو په تنظیمونه به لمنځه وړل وي او صوبایي حکومتونه دي د استخباراتي ادارو د معلوماتو په رڼا کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي بیا په پینډی کې د پوز مشر جنرال احی شریف په مشرۍ غونډه کې د لاهور پیښې وروسته په پنجاب صوبه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو جاج واخیستل شو د پوز ویاند رسنیو ته ویلي چې د پنجاب په لاهور فیصل آباد او ملتان کې د تیرې ورځې راهیسې استخباراتي ادارو د پوز او رینجرو په مرسته عملیاتو کې یو شمیر مشکوکه وسلوال نیولي دي د غزانمرګي برید او تیر ماښام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې رامسته شوی د پنجاب حکومت په صوبه کې د درې ورځو ویر اعلان کړی امریکا د برید غندنه کړی د پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان د برید ذمہواری منلې په اسلام آباد کې د ممتاز قاضي د پلویانو پولیسو ترمنځ پنخته کې څه باندې 15 کسه جوبل شوي او پولیس وایي څه باندې شپږ سوه مظاهرتیان یې نیولي دي د مشال ډیو خبریال وایي د پارلمان ودانۍ مخې ته اوس هم درنه روانه ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار پرېډ زون کې په وځای پر ځای کړی دی پرون د ممتاز قاضي د څلوېښتې په موخه د پنډۍ په لګتاباغ کې ګڼ شمیر خلک راغونډ شوي وو چې بیا اسلام آباد ته مخه وکړه ریډ زون ته د نوتو پر مهال د پولیسو مظاهرتیانو ترمنځ پنختو کې یاد کسان جوبل شوي دي ممتاز قاضي د 2011 کال په جنوري کې د پنجاب صوبې د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر په ډزو وجلو او هم په دغه جرم کې ورته د عدالت په فیصله سږ کال د فروري په 29 پانسي ورکړل شوه کبلی سیمولا د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د جوړې اصلاحاتي کمیټه غړي پاړه چینار ته ورغلي چې نن بعد کبلی سیمو د انتظامی اصلاحاتو په اړه لځي مشرانو خلکو سره خبرې کوي د براکور ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاید علي خان نن مشالې ډوته ویل د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ستاد عزیز د سپران وزیر عبدالقادر بلوچ او د خبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړان علاوه د کمیټې نور غړي به د کبلی سیمو د راتلونکي نه حیثیت پړه د ځای خلکو نظر معلوموي چې د دې لپاره بعد کمیټې غړي ځای خلکو سره بیلابیل ملاقاتونه کوي ماشاءالله دوی ته وګستئ د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي په تیرو څو کلونو کې په بیلابیل دلایلو په سیمه کې ترګر وډالو ته د فعالیت زمینه برابر شوې ده عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونی خونړی حملې ته په اشاره وویل ترګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دی پاتې شوی
هستای تروریستی متاسف
دای وای په بیلابیل زایونو کې تروریستی هستو موقع پیدا کړي نن چې کوم کسان د حملو مسولیت اخلي همه غډلې دي چې د بیلابیل دلایلو لمخې ورته د فعالیت زمينه برابر شوي خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري
د افغان حکومت اجرایه رئیس زیاته کړه چې د برسلز او لاهور وروسته پیښو یو ور بیا ثابته کړه چې ترهګر پول نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پیښول شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړو. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د افغانستان د سولې په وړاندې د وسلوالو طالبانو تر څنګ یو شمېر نورې ډلې هم د جدي ګواښونو په توګه یادې کړې. په همدې حال کې د جمهوري ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي په دې ناسته کې ویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د هڅو تر څنګ د مخالفو ډلو په وړاندې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندی د شورا د ودانۍ په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلی دي. د ملي شورا امنیتي چارو سرپرست عبدالغفار غورزنګ رسنیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانۍ ته زیان اوښتی خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. همداراز د دې برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې. د بلجیم څارنوالانو ویلي چې د هغو دریو کسانو د بندي کولو حکم یې ورکړی چې له ترګر ډلو سره د فعالیت په تړاو تورن پیژندل شوي. په بروکسل او شمالي ښارونو مشلان او ډوفل کې د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې درې کسان چې یاسین محمد او ابوبکر پیژندل شوي نیول شوي دي. څارنوالانو د ممکنه ترګریزو فعالیتونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه یې دا ویلي چې آیا دغو کسانو د بروکسل د مارچ د 28مې حملو سره تړاو درلود او کنه. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عبدالله جوبیر په ایران ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره په خپله رویه کې بدلون راولي. جوبیر چې پرون یې په ریاض کې خبرې کولې وویل په تیلو غنی هیواد سعودي عرب له تهران سره سوله ییزې اړیکې غواړي او درې لسیزې کېږي چې هڅه یې کړې له ایران سره نږدې اړیکې ټینګې کړي خو په بدل کې ورته هیڅ هم ترلاسه نه شو. د شام صدر بشار الاسد پالمیرا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د بیرته نیولو هرکلی کړ او دا یې د ترهګرۍ خلاف د شامي ځواکونو مهمه بریا ګرځولې ده. نوموړي پرون په دمشق کې د فرانس د یو حکومت سره په خبرو کې ویل د پالمیرا تاریخي ښار خلاصول څرګندوي چې د ترهګرۍ پر ضد د شام د حکومت او دوی د اتحادیانو ستراتیژي کامیابه ده. دا اوتر دې مهال د مشال خبرونه او اوس هم د کرنسیو بایو د موسم حال احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.10 روپۍ او 1.10 روپۍ 60 پیسې. یو پاؤنډ 1.48 روپۍ او 1.49 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.70 روپۍ. یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.95 روپۍ. یو افغاني 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 2.5، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د پنجاب صوبې په لاهور کې تیر ماښام ځان وژونکي برید کې شاوخوا اویا کسان وژل شوي دي. د دې برید پسته د وزیر اعظم او د پوست مشر په مشرۍ کې غونډې شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای د پاکستان فوج د عملیات رستو په سیمه کې خلکو ته د پورا اسانتیاو ورکولو اراده لري.
ايش خدا دې چې کوم علاقې ته خلک روان دي کوم سہولیات چې وو اغلته موجوده اغه نه ښه حالات کې موږ اغي بوزو دې ټایم ډېر غټه پیسې ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوې ده او فوج هغه ټوله پیسې اغلته لګول غواړي.
په خبر پختونخوا کې مذهبي اقلیتونه وایي حکومت ورته د حقونو خوندي کولو باور ورکړي خو بیا په هم څوک عمل نه کوي.
موندا بار بار اریو زیکه دا وای چې تاسو نو غیر مسلمان پاکستانی یې کنه او د دې ثبوت هم موږ لرایږي کنه چې مسلمان څنګه پاکستانی یو نه کنه صرف ماینورټیز ټاپه موږ باندې راغوله.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 350 وسلوالو د حکومت د مخالفت نه لاس واغسته.
نن 350 کسان چې یو ګروپ داعش پورې تړاو لرلو او دا 340 طالبانو پورې تړاو لرلو او د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ورې اوس ورته د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په لاهور کې یو غونډه شوې چې په کې تیر ماښام په ګلشن اقبال پارک کې د شوې چاودنې او د غرستو د وسلوالو پر ضد د کاروایانو جاج واغستل شو. دغه سې نن د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې هم یو غونډه شوې ده چې په کې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو شروع کولو په اړه خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام په ګلشن اقبال پارک کې په ځان وژونکو حمله کې د مړو شمېر شاوخوا اویاو ته رسیدلې ده. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
نن د ګل په ورځ په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې په کې په ګلشن اقبال پارک کې شوې چاودنې او د هغې وروستو د وسلوالو پر ضد د کاروایانو جایزه واخیسته شوه. د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې وسلوال اسان هدفونه په نښه کوي او زموږ هدف د ترهګرۍ د بنیادي ډانچې خاتمه ده او هغه ورځ لرې نه ده چې د ملک نه به د وسلوالو په مکمله توګه خاتمه وکړو. د نواز شریف وینا وه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ به د وسلوالو پټنځایونو ته رسول وي او صوبائی حکومتونه دی د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر رڼا کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. د اتوار په ماخام د لاهور ګلشن اقبال پارک په مرکزی دروازه کې یو ځان وژون کې برید شوی و چې په نتیجه کې اویا کسان مړه او د 300 نه زیات جوبل شوی دي. په مړو او جوبل کسانو کې زیات شمیر د زنانو او ماشومانو خودلې کیږي. د پنجاب پولیسو ډی آی جی آپریشنز ډاکټر حیدر اشرف د پیخي ځای د معاینې وروستو مطبوعاتو ته ویلي وو چې 14 ځان وژون کې وه او د برید په حق له تا دوڑان دے سخا هیڅ قسمه اطلاع نه و. دا سیسه اطلاع مونږ ته نه راکړی شوی او خصوصا د پارک کې د چاودنې په حق له خود مخکې نه څه قسمه اطلاع نه و. خود دې باوجود مونږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نخه کړل. بلخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمہواری قبول کړې ده. د ترڅنګ آنند ګل په ورځ د فوز مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې یو بل غونډه وشوه چې پکې د لاهور پیخي وروستو په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن د صورتحال جایزه واخیسته شوه. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرال لیفټنن جنرال آسم باجوا وایي چې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ملتان کې د تیرې ورځې راهیسې استخباراتي ادارو د فوج او رینجر په مرسته 15 اپریشنونه وکړل چې پکې یو شمېر وسلوال او د هغوی سره مرسته کوونکي گرفتار کړی شول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس وای په تیرو سو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې تراګر ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پر نه خونړې حملې ته په اشاره وویل تراګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دي پاتې شوی. نور تفصیل د اسد الله لودین په دې رپورت کې.
د حکومت اجرائی رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او وی ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو وی ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بیلابیلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده. دای وایي په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړي. په ځانګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډیر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسؤلیت اخلي، هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي. له دې وړاندې بیا خپله ولسمشر او نورو امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرائی رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې اویا کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د ننه په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بیلابیلو انتحاري حملو 130 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرائی رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو تورن هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې یې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس یې ټول نړۍ ته ګواښ متوجه دی.
د چارو کتونکو احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بے تفاوت پاتې نشي.
دا یو مسئله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې د حمایت کړي تمویل کړي هغه څوک چې حمایت کړي ټول یو لاس ونه کې د دې مخاور کې مبارزه ونه کې منظورل امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځتلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هیوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کېږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو سره په ګڼ شمیر کې خلکو لپرون راهیسي د اسلام آباد په حساسو سیمو کې په مظاهرو لاس پورې کړی دی. دوی د ممتاز قادری پلویان دي. په دې اړه د تازه معلوماتو راکول لپاره د مشال ریډیو خبریال احمد الله را سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، راته د دې مظاهرو تازه معلومات راکړه.
انیسا، بالکل، دا مظاهره چې پرون د ممتاز قادری چې کوم چهلم او په پندای لیاقت باغ کې د اغه ورستو دغه د اغه پلویان چې کوم د اسلام آباد مخه وکړه، بیگامه خستان پریډ زون کې ان ډی چوک په وړاندې هم د مظاهره چانو مظاهره وکړه. د پولیسو د وینا تر مخه چې په دغه مظاهره کې د 25 تن زیات پولیس اهلکار چې کوم هغه جوبل شوی دی. دغه شانتي پولیس دا هم وایي چې د 600 تن زیات مظاهره چان چې کوم دی بیگانی ویلې دي. خو د بیگامه خستان نا وخت وختونو کې مظاهره چان چې کوم په یو شمیر مظاهره چان د غسیمه پرې خو د خپل خپل کورون ته لاړ، ځکه چې د پندای او خواوشه علاقې نو نن سحر نه پولیسو دا حکمت عملی خپل کړی دا چې څومره هم اسلام آباد ترانه وتون کې پوینټونه دي. نه صرف پاغزي کې ناکې جوړې کړې دي، بلکې د ډی چوک سره خواوشه علاقې چې کوم دي، کومنګ جنا ایونیو، دغه شانت مارګلا سړک دی، نظم الدین روډ دی، ورسره نور چې کشمیر های وی او نور سړکونه دي. دغلته زی په زی پولیس چې کوم دي هغه ولاړ دي، د سره د رینجر دسته چې دي هغه هم موجود دي، او دغه علاقې چې کوم د خپل ولخه کې اخستې ده. مظاهره چان چې کوم دي نه پریدي چې لاړ شي د ډی چوک طرف ته واپس، او دغلته بیا یو ځل بیا د دې شمیره چې کوم ده هغه زیات شي. نو زی په زی د ناکیله غولی دی پولیس فور چې کوم دی ولاړ دی، او چې کوم مظاهره چان راځي دغه طرف ته چې لاړ شي نور سره شامل شي، نو پولیس اهلکار چې کوم دی هغه ونیسي او نامعلومه ځای ته چې کوم دی هغه منتقل کړي. نن لږه شیبه وړاندې ما چې کله د پولیس اهلکار سره په حق له خبرې وشولې چې دا مظاهره چان په څومره شمیر کې تاسو ونیول او کوم ځای تاسو بوزین، راغی د وینا تر مخه چې صرف بیګای د 600 زیات نیول دي، او دا محل هم د دې نیول چې کوم ده هغه شروع ده، او دا نامعلومه ځای ته دی وای چې موږ منتقل کوو.
سمدر ډیره مننه احمد الله د معلوماتو راکولو. اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو د خبریال احمد الله نه اوریدل چې د ممتاز قادری پلویان په اسلام آباد کې مظاهره کوي. ممتاز قادری د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر وژونکی دی. هغه سلمان تاثیر په 2013 کال کې وژلی و. اوس احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په هیواد کې د شرعي نظام نافذ کړي، او د توهین رسالت په تور نیول شوی آسیا بی بی ته د هم پانسی ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو سره د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټې د باجوړ، وزیرستان او مومند نه پست اوس کورمتا تللې ده. د سرتاج عزیز په مشرۍ کې دغه کمیټې به سیاسي مشران، ملکانانو، خبریالانو، نور خلکو سره بینی، او د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه به دغې رائے اخلي. نور تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورټ کې اورو.
د کورمه پولیټیکل انتظامیه وای د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د اصلاحاتو کمیټې پړه چنار ته راغلی ده چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه لزایم مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کوي. د بره کورمه مرسیال پولیټیکل جن شهید علی خان مشال رډیو ته ویل د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشاره کې دغه کمیټې به د قبایلی سیمې راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د ځایي خلکو خوخه معلوموي چې د دې لپاره به د دوی لزایي خلکو سره بلابل ملاقاتونه کیږي.
party journalist, the traders, the retired personnel, بلخوا
په سیمه کې ځینې مشرانو په دې ناخوښي څرګنده کړې ده چې اصلاحاتو کمیټې سره د ملاوېدو لپاره یوازې هغه کسانو ته بلنه ورکړل شوې ده کوم چې حکومت پلوه دي. د سیمې ملک عطاالله خان مشال لوډیو ته وویل دا د قبایلو د مستقبل فیصله ده، نو په کار ده چې د هر یو کس نظر دې واخیستل شي. باجاور، شمالی وزیرستان او مومندو کې خپل غونډې ترسره کړې دي او د قبایلو نظرونه راغونډ کړې دي، او دغه کمیټې وایي د ټولو قبایلو رای اخستونه پس به یوې نتیجې ته رسی.
مشال ریډیو تاسو اور د تاریخ اور اگزی پر رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د فاټا د راتلونکو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوی کمیټه غړي کورمه ته تللی دي. فاټا سیاسي اتحاد بیا وای د قبایلی سیمو د سباون د ټاکل لپاره د حکومت لغاړي ټاکل شوی کمیټه خپل دنده په سمه توګه پر مخ نه وړي، او دوی په کار او فعالیت ځنې تحفظات هم لري. دغه اتحاد غړو مشال ریډیو ته ویلي دي د خیبر پښتونخوا د پخانی گورنر له استعفا وروسته یادې کمیټې خپل کار په ټپه ودرولې دي. نور تفصیل د سلان یوسفزی په دې رپورت کې.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فاټا پارلماني غړو په قومي سملې کې بل جمع کړو، چې پترس کې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاشت کې د فاټا د راتلونکو په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د صلاحکار سرتاجیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټې تر اوسه د باجوړ، ممن او شمالي وزیرستان دورې کړې دي، او د نورو څلورو ایجنسو د شپږ افارسیمو دورې د ځنډ ښکار دي. خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سورو دی وړاندې رسنیو سره خبرو کې ویل چې یاده کمیټه به ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي. خفاټا سیاسي اتحاد سو سواره په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبد الله ننګیال بیټنی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
دا خو یو مخصوص خلق دی، یو مخصوصه طبقه چې کوم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کوم نه جوړ شوی او هغه نه مخ شي، چې کوم خلق او هغه خلق سره بیا دوی جرګه کوي، نو هغه خلق خو چې کوم موقف لري، کوم خبره دا خو ډیره سپینه ده، هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاتې کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي، او موږ دا شی نه منو او نه مکلم منلای.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو سلا شوي دي.
په دغه سلسله کې د ټولو جنسو دورې هم شروع کوو. لومبای دوره به زمون خیبری جنسای ته په نوري جنسو کې به دورې کوو، او بیا به موږ د یو غټ جلسی پروګرام په خبر کې هم لرو چې موږ اوس تاریخ نه ټاکلې چې په هغه کې به زرګونو قبایل موږ د قبایلی سیمونو راوباسو او هغه په خبر ته راځي. که دا کمیټه مغه چې خپل هغه چا کم سوچ مخکې او هغه لري، نو موږ د دغه کمیټه یو فیصلې تم نیو تیار، او د دې پر ضد به موږ دغه تحریک تر دهاغه چلو چې تر څو موږ د پښتونخوا حصہ نیو جوړ شو.
خو بیا د قبایلی سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی، او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره. شمالي د شمالي وزیرستان بازارونو جوړولو د کډوالو واپس او سیمه کې د پاتې خلکو د مشکلاتو په اړه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر د سیمې پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې د بازارونو نوې نقشې جوړې شوې نو عملی کار به کله پیل شي. په دې اړه پولیټیکل ایجنټ وایي
دا شی ډیر اخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی، بس یو سو میټینګونه پکې چې نور وشي. تیاری د پاره سروه مکمله ده، سروه نه علاوه مټیریل را رسیدلې ده، کنستراکشن چي دی هغه بالکل تیار دي. کولو د پاره نن شپږ مشت مخکم تیار اوسم تیارو، ما چې څنګه تاسو ته چې موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي، نو هغه د وجه نه لک پکې ډیلی و، او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر زر په دې کار شروع شي. تقریبا موږ ته کم د الډرز طرف نه ډیټا راغلی و، هغه تقریبا 4034 دکانونه دی خېلیو. آپریشن ضرب اعظم کے آرمی چکم ڈیٹا جوڑا کڑے دا دکانوں خالی کے دو نپس چاہیے کم شمار لو نہ 2800 something سو دکانوں نہ پکے ڈیفینیٹلی دا شانتی ہو چکم کے ٹارچر سیلے جوڑے ہوئے کم کے فیکٹری نے جوڑے ہوئے دا آئی ڈیز فیکٹری نے جوڑے ہوئے ناگا دی بلیک ڈکلیئر کڑی دی اور رواج پہ مطابق ایف سی آر پہ مطابق بقایا تقریباً آرمی ریکارڈ پہ مطابق 2011 دی کے سم تھنگ دکان نے جوڑی گی اور زمونگا ریکارڈ پہ مطابق 2400 اور سم تھنگ راشن دکان نے جوڑی گی
کڈوالو واپسی یو کال پورا شو پہ یو کال کے 15,000 خاندانوں دا حکومت میرے ترمخا واپس تللی دی قریباً 80,000 اوس ہم یا پاتی دی آرمی چیف ہم سورج وڑاندے والی دی چے تر دے کال آخر پورے کے دیشی چے دا ٹول واپس شی خو چے کم تللی دی اغویم زن شکایتو ناراضی چلتا سہولیاتو کمی دا سکولونو دا رختون دوی تا یعنی دا صحت مشکلات
کوشش خدا دے چے کم علاقے تا خلق روان دی کم سہولیات چے وو اغل تا موجودا اگے نہ خ حالات کے مونگا اگے بوزو اور چتا سر میں لاسٹ ٹائم خبر ہم شیو مزا غویلو چے صرف راوستن نے دی راوستو نہ مخ کے چے کم شی لیٹ کی گی دا زک لیٹ کی گی چے مونگا وڑو چے اگل تا ٹیوب ویل کار نہ کئی نو اگے ٹیکو سکول ٹیک نہ دین چے اگر رنگ روغن شی جمعات غرزے دلن چے جمعات ٹیکڑے شی چے کم خلق کم علاقو تا روان دی کم حالات کے چے اولو اگے نہ اگا سکولوں اور داگے کنڈیشن دومرا بد نہ دے اگا سہولیات باقی تخپل علاقو کے پورا کی گی دے ٹائم ڈیر اگٹا پیسہ ریٹرن کے ریہب کے فوج تا ملاو شوے دا اور فوج اگر ٹولا پیسہ غلط لگول غواڑی پر ریٹرن ایریاز کے
بل طرف تا شمالی وزیرستان کے خکیل خلق تھی خصوصا مونگ بار ازمک ڈویژن ذکر وکڑ دغل تنا دس شکایتوں ناراضی وقت پہ وقت خلق گیلے کبھی چپ انٹری کے یعنی اگوئی دپر انٹری ضروری بھی چپ بنو تراضی رو نو دوی وای چپ دغا انٹری کے دوی نا یا پیسے خستلی شی یا کنوی د دوی انٹری نہ کی گی
تاسو جا چکم خبر راکڑے داد مات دینا مخکم پریس طرف نم پتہ لگے دلے مشران طرف نم پتہ لگے دلے اور مونگا پدے وانے خپل انویسٹیگیشن دے کے حقیقت چ ثابت شو حقیقت ثابت دو نا پس مونگا بیا اگا مجاز افسر چکم اگل تناس تو اگا میں سو سو زلے پویم کڑو چی جی عوام دے ٹائم کے اسے ڈیر زیاد ہارٹ پریس تھی ڈیر زیاد پا تکلیف کی دی نور دینا زیاد دے سرا اگا ندی پہ کے دل پکار تاسو انویسٹیگیشن ہو کے چس تاسو لان دے کم خلق دی پدے کے انوال دی چاگی تونگا سزا ور کڑو یو وقت کے ماں داغا زیاد پولیٹیکل مورر ہو چکم میں ڈسمس کڑے مو اگے باوجود دا شی ٹک نشو نو فائنلی چمونگا تنگ رالو اور مونگا چکم اگا وکڑو نو صرف دا پیسے اگشتو کار نکے تو دین علاوہ نورم ڈیر زیاد غلط چیزوں نے روانو پاگے بانے بیا ماں پروینشل گورنمنٹ تا ریکویسٹ اکڑو فائٹا سیکریٹریٹ تا ریکویسٹ اکڑو الحمدللہ اگا افسر پاگے بانے بدل ہم شو
تاسو د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مرکا اور ادلا چزم همکارو مردراس وزیر ورسره کړي وا
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پختونخوا کې مذهبي اقلیتونه وایي ک سه هم حکومت دی ته باور ورکړی دی چې حکومت به خوندي وي او دای به پوره خیال ساتل کیږي خو تر اوسه پورې په دې خبرې باندې اس عمل نه کیږي او دا وجه ده چې اقلیتونو ته په انتخاباتو کې یو ګوند هم د جنرل یا د عامی څوکې د انتخاباتو لپاره ټیکټ یا اجازه نه ورکوي نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
دا پیخور یو مقامی هوټل کې نن په خیبر پښتونخوا کې د 2015 بلدیاتی ټاکنو د جج اخیستو لپاره یو دستور د غیر سرکاري تنظیم لخوا وشوه چې په کې دغه تیر انتخاباتو په بیلابیلو اړخونو باندې خبرې اترې شوې په دغه دستور کې برخه اخیستونکي د اقلیتو یا کم شمېر ډلو د سیکرو رولې د خیبر پښتونخوا مشر رادیش سنگ ټونی چې دغه بلدیاتی انتخاباتو کې ضلعي ممبر جوړ شوی دی وایي چې د وړو وړو او مخصوص څوکو لپاره خو دوی ته سیاسي ګوندونه ټکټونه ورکوي خو له چې کومه هم غټه یا مهمه څوکې وي ناظم نائب ناظم یا دغه رنگ په عامو ټول ټاکنو کې هم دوی ته په جنرل سیټ یا په عامه څوکې باندې د درېدو اجازت او ټیکټ نه ورکول کیږي او دې سره دوی کې د محرومۍ احساس نور هم زیاتیږي
ډیسټریکټ ناظم لپاره نه ټاون لپاره نه ولا نو بس هغه موږ چې نن مو نزيد کمتر درجه ورکول لپاره چې کوم دا سټپس دي کنه حکومت خدا وایي چې موږ ماینورټیز لپاره فلا بهبود لپاره هغه لپاره ډیر سکو خو کای قسم نه دا صرف یو خبره کول هغه نو رسم کین نه کول خدا سیټ دا کړه کنه چې بي تاسو کنټیسټ کول شي مونږ دا بار بار اریو زه کې دا وای چې تاسو نو غیر مسلمان پاکستانی یې کنه خو د دې ثبوت مونږ لراګي کنه چې مسلمان څنګه پاکستانی یو میو کنه کسر ماینورټیز ټاپه مونږ باندې راغول
دا پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د اقلیت لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر چې پخپل هم په مخصوص سوکې اسمبلی غړي جوړ شوی دی سردار سورن سنگ وای چې یو سیاسي ګوند هم د کمشمیر اډلو یا اقلیت ته جنرال سیټ یا سوکے ورکول باندې توکل نه کوي زکه چې د دوی په وینا یو سیاسي ګوند هم په انتخاباتو کې کاغه بلدیتی وی او عام سوکے نه بایلل غواړي ډلو د مرکزی او صوبائی حکومتونو نه غوښتنه وکړې چې دوی ته هم د پاکستان د نور عام وګړو په شانتې یو شان وکتلی شي او په هر قسمه انتخاباتو کې که هغه ملکی ټول ټاکنې وي صوبائی وي یا بلدیاتی دوی ته هم په عامو سوکو باندې په آزادانه توګه د درولو اجازت او ټکټونه ورکړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسور په پېښور کې د ماخامې 5:30 بجې شوې دي. د اسرار الله مومن نه بلند خبرونه وورو.
د لاهور په پرونی ځانګړي برید کې د مړو شمیر دوا او یا تر رسیدلې او څه باندې درې سوه جو بجې ورو د هېواد وزیر اعظم او پوځ مشر د وسلوالو پر ضد د عملیاتو تیزولو غږ کړی. له برید وروسته نن د هېواد وزیر اعظم او پوځ مشر په مشرۍ جلا جلا غونډې پای ته رسیدلې. وزیر اعظم ویلي صوبایي حکومتونه د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. امریکا هم د یاد برید غندنه کړې. د پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار ویان د احسان الله احسان د برید ذمواري منلې. په اسلام آباد کې د متاثرې د پلویانو پولیسو ترمنځ په نښتو کې څه باندې 15 کسه جوبل شوي او پولیس وایي څه باندې 600 مزارچانې نیولې دي. د مشرانو خبریال وایي د پارلمان ودانې مخ ته اوس هم در نه روانه ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار پریډ زون کې پوځ ځای پر ځای کړی دی. د قبایلي سیمو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د جوړ اصلاحاتي کمیټې غړي په اړه چینار ته ورغلي چې نن به د قبایلي سیمو د انتظامي اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو او خلکو سره خبرې کوي. د براکورم ایجنسی مرستیال پروتوکول ایجنټ شاهد علي خان نن مشر ډاکټر ویل د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ستار عزیز سفران وزیر او د خبر پښتونخوا گورنر نه علاوه د کمیټې نور غړي به د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د ځایي خلکو نظر معلوموي. د افغان حکومت اجرائیه رسوایی په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې ترګرلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان په نوې خونړۍ حملې ته په اشاره وویل تر هغه هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دی پاتې شوی. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجبیر په ایران ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره په خپله رویه کې بدلون راولي. د شامن صدر بشار الاسد پالمیرا ښار د اسلامي دولت وسوال ډلې نه د بیرته نیولو هرکلی کړی.
لن خبرونه هم د اسرار الله مومن نوارې د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوارو چې پاکستان زنو رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ روس پڼه خپل ادارې کې لیکي په پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملي دي چې پکې زیاتره د برتانیې په دور کې سل کال وړاندې نافذ کړی شوی وو او په دې کې د عدالت د فیس نه واخله تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي. د ادارې په وینا که څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی خو عملي کړی شوی نه دی. او د وزیر اعظم نواز شریف د قانون او انصاف لپاره سلاکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي او ویلي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړی شي. ادریا اخري کې وایي پکار دی چې کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راسي را روان دي په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي ځکه چې په موجوده جدید دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی. د پېښور د خبریدونکو مشرک ورسپنه خپل ادریا کې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې ډیر خیال کول وی چې د بهر ملکی ان جی اوز غانو فندونه پترهګری کې ونه کارول شي ځکه چې دا وخت ترهګری د مخنیوي لپاره د ترهګرو فندنګ ودرول ډیر ضروری دی. ادارې وړاندې لیکي تر سوچ د ان جی اوز د فندونو د غلط استعمال خبره ده. په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پښتني راپورته کیږي او د ځینی ان جی اوز په حق لخوا شکونه هم صحیح ثابت شوی دي او څنګه چې وفاقي وزیر پخپله هم تسلیم کړی دا او د دې سره سره په دې خیر سرکاري ادارو دا تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي. ادریا اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفاداتو او د امن خیال ساتي باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي او چې په کوم باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو ځلو نظر وساتل شي نو هیله ده چې حکومت په دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډار وسپانلی کې په وروستیو کې په بلجیم کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا بریدونه څرګندوي چې اوس دغې ډلې نړیواله بڼه خپله کړه. بلخوا هفینګټن پوسټ وسپانلی کې د پاکستان چارواکي دعوه کوي چې د ناکراره صوبې بلوچستان نه یې د هندي استخباراتي ادارې یو مهم چارواکي نیولې دی. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته مجید بابر وړاندې کوي.
ډان روسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دې نږدو کې چې کوم ترهګریز بریدونه شوي د هغې نه معلومیږي چې اوس اسلامي دولت وسلواله ډله په یوه نړیواله ترهګریزه شبکه کې بدلیږي. او د لیکوال په خبره په عراق او شام کې د دغې وسلواله ډلې په واکمنو سیمو د ولکې کمزوري کېدل د دې تر شا لوی سبب کېدای شي. خو د ورسپانې په خبره یادې ډلې اوس په اسلامي وسلوالو کې خپل محبوبیت څخه د لاسه ورکړی دی چونکې په نظریات توګه یې فرقه ایز بڼه خپله کړې او ځکه په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې سره تړاو لرونکي د خراسان وسلواله ډله هم د ماتېدو په حال کې ده. او د دې وجه دا ده چې یادې ډلې د افغان طالبانو په ډرون بریدونو او د افغان حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ډېر ځاني زیانونو سره مخ شول. همداراز په پاکستان کې هم د یادې ډلې یو شمېر فعالیتونه یا پلانونه د دغه هیواد د پوځي او غیر پوځي استخباراتي ادارو لخوا شنډ کړل شوي دي او چې څومره وړې وړې ډلې وي هغه ټولې یې نیولې دي. د ورسپانې په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چونکې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادي ډانچه نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی نو ځکه هم اسلامي دولت وسلواله ډلې د خپل سخت فرقیزه دریز لوجه د دغه هیواد وسلوالو ډلو کې څه خاص مقام ترلاسه نه کړو. او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی. د ورسپانې په خبره ګڼ شمېر سیړونکو په دې خبره ډېر حیران دي چې یاد ډله چې څومره په تیزۍ سره مخې ته راغلې وه هم هغه تیزۍ سره مخ په ښکته روانه ده. بلخوا هفینګټن پوسټ وب پاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند سمندري ځواک د یو پخوانی افسر د نیولو موضوع راغستې ده چې پاکستانی چارواکي د هند استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکي بولي او داوه کوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند استخباراتي ادارې را لاس دی. او د دغه پخوانی افسر کلبوشن یادیو په اړه وایي چې یاد کس درا یو مهم چارواکي دی خو هند خاغری یادیو د دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړاو خبره رد کړې ده. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کوم حالاتو د بلوچستان صوبې کومې سیمې نه نیولې شوی دی. خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابې څومره تورونه لګولی شول هغه یې په دغه کس ولګول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره د بلجیم پولیسو دویم قسم په فرانس کې پښند شو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. دغه کس د بروسلز په یو سیمه کې تر زخمی کې درست نیول شوی دی. نور تفصیل درته فریبا ساحر وړاندې کوي.
د بلجیم سرنوالی د دوهم تورن کس نوم عبدالرحمن شودلی چې په برکسل کې پر پښې تر ټپی کې دوه ونیول سو. پر دغه کس شک دی چې د هغې تورستي ډلې سره لاس لري چې په فرانسې کې یې یوه بله حمله پلان کړې وه خو هغه حمله د پولیسو لخوا شانډه سوه. د یو شمېر لویدیځو رسنیو په راپورونو کې راغلي چې عبدالرحمن په 2001 کال کې د افغانستان د جهادي قمندان احمد شاه مسعود په وژلو کې هم لاس درلود. برطانوي ډیلی میل ورځپاڼې ویلي چې نوموړی د فرانسې اصلي اوسېدونکی دی چې پر احمد شاه مسعود په برید کې د همکارۍ په تور یې 1 کال بند تیر کړی دی. احمد شاه مسعود په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو دوه ورځې وړاندې د تخار په خواجه بهاودین سیمه کې د دوو عربانو له لورې په ځانمرګي برید کې ووژل. د بلجیم چارواکو د شنبې په ورځ یو بل مشکوک کس هم چې رباح نومیږي په هغو عملیاتو کې ونیو چې پاریس ته نږدې د رضا کریکټ د نیولو لپاره کېدل. فرانسوي پولیس وایي دوی په هغه کور کې چې رضا ژوند پکښې کاوه وسلې او چاودېدونکي مواد موندلي دي. په دې سره د فرانسې د پولیسو په خبره یوه بله کېدونکې حمله شنډه سوه. نوموړی تیر کال په بلجیم کې له هغې شبکې سره د لاس لرلو په تور په غیاب کې تورن سوی و چې له عبدالحمید اباو سره یې سوریې ته د جنګیالیو په تګ کې مرسته کړې وه. د بروکسل په هوایي ډګر او میترو کې د تېرې سه شنبې ورځې په بمي بریدونو کې 1 کسان ووژل سو او شاوخوا 340 نور ټپیان سوه. تر دې پیښې وروسته د بلجیم چارواکو په یوې اعلامیې کې ویلي چې پولیسو د تروریستي مشکوکو کړنو په تړاو په ټول بروکسل کې تر اوسه 14 نوي عملیات کړي دي. تر دې وړاندې د جرمني د ویلت ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د اروپا امنیتي چارواکي د نورو هغو 8 کسانو په لټه کې دي چې په پاریس او بروکسل کې د ترسره سوي بریدونو سره د تړاو شک ورباندې کېږي. راپور د نامعلومو امنیتي سرچینو په حواله وایي چې ګمان کېږي دغه مشکوک کسان چې د فرانسې او بلجیم وګړي دي د سوریې او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي ک ایران غواړي چې له هیواد سره اړیکې ښې شي نو خپل چلندې بدل کړي. هغه د خبره رستو تر دې وکړه چې د ایران ولسمشر د تېرې شنبې پر ورځ ویلي وو چې سعودي عرب په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هره مسئله وي باید د خبرو له لارې هواره شي. نور تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او له څه باندې 3 لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوي او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران د اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په تېره جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان امپیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمېر نورو متحدینو د غراز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نور اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي. که د هیواد خپل چلند بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډایه ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دو مهمو سیالانو او په سیمه کې په روانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه کتل کیږي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروې
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې روان کال به وسلوال د پاکستان د استخباراتو په مرسته په افغانستان کې خپل حملو ته زور نور هم ورکړي. د دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابی چې د یکشنبې پر ورځ له لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یو ځای د ولسي جرګې غونډې ته وربلل شوي وو ویل چې د وسلوالو حملو په وړاندې بشپړ چمتووالی لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په داس حال کې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لا هم جدي امنیتي ګواښونه موجود دي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به وسلوال طالبان خپلې حملې نورې هم زیاتې کړي. د دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابی وایي چې پاکستان وسلوال طالبان په افغانستان کې د جګړو زیاتوالي ته هڅوي. ښاغلی اندرابی چې د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل د پاکستان استخباراتي شبکه آی اس آی په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
طالبان
غواړي
غواړي چې پسرلی اوړي کې په پوځي او سیاسي آبادو کې جګړې ته دوام ورکړي. د پاکستان استخباراتي سازمان بشپړ ملاتړ کوي. پاکستان طالبان په افغانستان کې د جګړې زیاتوالي او د ځمکو نیولو ته تشویقوي چې هیڅ کله به هم لاسته ونه لویږي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو مشران په پاکستان کې له امکاناتو سره ژوند کوي. له دې سره په خوا کې تل داسې انتقادونه موجود وو چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. یو شمېر بیا د افغانستان په جنوب په ځانګړې توګه په هلمند کې د جګړې دوام د پاکستان د اهدافو لپاره ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر تاج محمد جاهد په هیواد کې امنیتي کړکیچن وضعیت منی خو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم تدابیر لري. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په هیواد کې د جګړو د زیاتوالي خبره کوي، خو یو بل افغان امنیتي چارواکی وایي چې روان کال د اندېښنې وړ نه دی. د افغانستان د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم چې د ولسی جرګې استجوابي غونډې ته ورغلی و وایي چې له امنیتي پلوه به د 1994 کال په پرتله روان کال ښه وي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ستاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خلکو په خدمت کې وي. انشاءالله 1995 کال به د 1994 په پرتله مطمئن او ښه کال وي او هیڅ د اندېښنې وړ نه ده.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر په داسې حال کې استجوابي غونډه روانه وه چې د همدې جرګې په ودانۍ باندې د راکټي بریدونو حمله وشوه چې یو یې په ودانۍ باندې ولګېد. یو شمېر وکیلانو د امنیتي مسؤلینو د ډاډ په غبرګون کې انتقاد وکړ چې نه دي توانېدلي چې د ملي شورا په ودانۍ باندې د راکټي حملو مخنیوی وکړي. د ولسي جرګې دغه غونډه له کومې ځانګړې نتیجې پرته پای ته ورسېده او معلومه نه شوه چې د امنیتي چارواکو خبرو به د وکیلانو قناعت ترلاسه کړی وي او کنه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينا نشوند د سرنسته دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ به ګنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو سره په ننګرهار کې 350 وسلوالو د حکومت د مخالفت نه لاس واغستو د یک شنبه پر ورځ د خپل سپکو درنو وسلو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیره چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغو 350 کسانو کې 100 تنو د داعش وسلوالې ډلې سره تړاو درلود او پاتې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تعلق درلود. په دې اړه نور تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغه 350 تنو کې 100 تنو د داعش وسلوالې ډلې سره او پاتې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تړاو لرلو. د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوو وسلوالو د ننګرهار په بیلابیلو سرحدي ولسوالیو کې د دولت په ضد فعالیت کولو.
نن 350 کسان چې یو ګروپ یې داعش پورې تړاو لرلو او دا 340 طالبانو پورې تړاو لرلو دا د خپلو درې څلوېښت ملا اسلحو سره د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي. بټیکوټ، نازیان، مومندره، اچین، دیبالا په دې ټولو ځمکو کې دوی فعالیت کولو او اوس یې د فعالیت نه لاس واخیستو او راغلل د سولې پروګرام سره یو.
د سولې له بهیر سره د یو ځای شوو څخه یو تن سر ګروپ وایي چې د تیرو اوو کلونو رئیس یې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کول، خو په دې وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې سره سره یو ځای شوی وو، خو اوس چې سولې ته را وګرځېد له خپل هیواد نه به دفاع کوي.
نورمحان د نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی، ټولو جګړو کې مونږ برخه اخیست، پنځلس ملګرو کې څلور ملګري مونږ پاتې نو ټول شهیدان شو. معاش یې پنځلس زره کلداري ورکول. بس هغوی دا کاپیر دی مرتد چې په دوی جهاد شي، ویل چې دا جوماتونه چې جوړ کړي دا مرتد جوړ کړي، پاتې جوماتو مې غولي او زموږ اسلام یې ختم. انشاءالله مونږ به خپله خاوره آزادو دې دښمن نه او هغه پورې به ورسره جنګ وکړو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په نورو وسلوالو هم غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
هغه افغانان چې د نورو په اشارو غولېدلي دي په هغو باندې غږ کوو چې نه ځان په تکلیفه وي، مخپل فامیلونه په تکلیفه وي، مخپل ولس وژنئ، راشئ د خدای امر ومنئ، په سولې کاروان کې شریک شئ او په دې خاوره کې په ډېر عزت خپل ژوند مخکې ویسئ. دا چې چا په سمه هدف باندې تاسو ته دا لارښوونه کوي هغه ستاسو دښمنان دي.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې تر دوی وړاندې هم 1300 تنه وسلوال د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې سره یو ځای شوي چې قومندان یا سر گروپ ته د شپږو میاشتو پورې د یوې میاشتې 15,000 او نورو غړو ته 8,000 افغانۍ تنخواه ورکول کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردي مکمل ختم
افغانان شو بې شک چې
ډېره سخت روانه تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د افغانستان د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د تیر شپې راهیسې 12 افغان سرتیري او 23 وسلوال طالبان وژل شوي او دغسې ګڼ شمېر نور زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې د وسلو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. محمد صادق رښتینی یې په اړه نور حال راکوي.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 13 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تیر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه قمندان ولیداد ازادي راډیو ته وویل چې له تیر شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسلوال طالبان ټپیان شوي.
طالبانو د تیرو ساعتونو تشکیلونه را کړي دي، د باغران څخه، د یلمن څخه، د خاص روزګان، د چوریا څخه، د ګیزو څخه، د جراوت څخه، د ګرده چارچینو طالبان. نو نن یې 13 ده چې د شپې او د ورځې سخت جنګ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو او دښمن 8 کسه زخمیان لري، 3 کسه مړي لري.
امنیه قمندان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولي او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه دغه سیمې وسلوالو طالبانو ته پرېښي.
د مرکزي حکومت خوا څخه کوم همکاري، کوم کومک نه و. زموږ پولیس ډېر بدخابه شول، دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول، سهار به یو جنګېدل، ماښام به بل ځینې جنګېدل، په نیمه شپه به بل ځینې جنګېدل. زموږ د هغه پرسنل وه، نو باره ډېر ستومانه شول، ډېر ستړي شول. باره نو ما سره راټول کړله، سره یو ځای مې کړله، د دوی د ستړیا په خاطر، د دوی د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمه مقامت کوي، نیمه اثراتو ته کوي.
په عیني وخت کې د دولت وسلوال مخالفین هم د چارچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاري صف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لس امنیتي پوستې نیولي او جګړه اوس هم روانه ده.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشرف په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وي که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو ورن نن د خبر جنسه په جمرو د سورکمر سرکاري های سکول کې په 2009 کال کې د جمرو په بیګاړي جماعت کې وجل شو دوله سسته کوونکو په یاد کې وغونډه وشوه. په غونډه کې ګډون کوونکو د وجل شو سسته کوونکو خپلوانو سره خپل غم شریک کړ او د تعلیم په ارزښت کې خبرې وکړې. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د ګل پورز د خیبر جنسای په جمرود سور کمر سرکاري های سکول کې د هاغو دولسوز د کونکو په یاد کې یو غونډه وشوه چې په 2009 کې د جمرود بیګیاړي جماعت په ځانمرګي برید کې د جمعې د لمانځه په مهال وژل شوی وو او ټول د دغه سکول زده کوونکي وو. په دې پیښه کې د دغو دولسوز د کونکو په شمول یو سل او اووه تنه وژل شوي وو. په دې غونډه کې ځایي مشرانو د سکول استادانو او چارواکو وژل شویو زده کوونکو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې او د دوی کورنیو سره یې خواخوږي ښکاره کړه او د تعلیم په اهمیت یې خبرې وکړې. د جمرود په بیګیاړي جماعت کې د مشرف خان یو زوی محمد طارق هم وژل شوی وو.
د بیګیاړي د مکه کې جګړې د ماز بای محمد طارق شهید شو او هغه لاش اوس هم نه ملو شوی او د سکول نه جګړې میټرک کړو. زه خو جمرود بازار کې جماعت کې مموز کولو او دلته امبولینس هغه آواز هم واورېدو چې واورېدو بس منډه کړه په ګاډي کې دمکه شوې. زه په مکا باندې ورسېم لاشونه پراته وو خو بس مونږ بچي لاش میلو نه شو نو بس مونږ خو بس صبر کوو نو صبر هم دی نو نور څه وکړو.
د جمرود یو بل تن ساجد هم پکې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي وو. د وویل
زما پکې یو ورور مې او بل پکې ترز وای چې ورور نامه مې واحد واو ترز وی نامه مې فخر الله و چې قومي کرکټ ټیم انډر 19 کرکټ ټیم کې سلیکټ شوی یو فخر الله نامه او ناغه دوا پکې مو کور خپل هغه کسون شهید شوی. هغه ډیر خوري ډیر تکړه کسونو بالکل ګولونه مو شومان وګناو پاغه ټینګ چې کله زوی رغلم نو الله ډیر خراب الله تو مو خپل لسونه باندې رو بسل په بس داسې حالات چې از وست ستر زنه شم بیانول.
د دغه غونډې را جوړون کی ملک اسماعیل کوکی خیل وویل چې دوی نور سن غواړي خو بس یوازې سور کمر های سکول ته دی د هایر سیکنډری سکول درجه ورکړی شي.
د موږ د یو مطالبه وا چې موږ پیسې نه غواړو موږ پلټونه نه غواړو موږ ډالر نه غواړو موږ صرف یو خبره کول غواړو یو ورس کول غواړو بالا حاکمانو ته چې د سکول دراله هایر سیکنډری شي. هغه دوه فائدې وشي. یوه فائده دا وشي چې شهیدانو نامه ژوندې پاتې شي. دویمه فائده دا وشي چې د خلکو ته وته فائده شي. د خلک غریبان دي ډېر پسمنده علاقه دومره طاقت نشته چې کالجونو ته تل لاندې ورسیږي.
په دې غونډه کې شریک د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکو او د تعلیم محکمې مشرانو وویل چې دوی به هڅه کوي چې په کالنی ترقیاتي پروگرام کې دغه سکول واچوي او زر تر زره ورلا د هایر سیکنډری سکول درجه ورکا. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونه په خره کې او زلبیا د اسرار العالم مومن لن خبرونه اورو.
د لاهور په پرونی زمګي برید کې د مړو شمیر 2 یا 3 رسیدلو څبان درې سو جو بل دی. د هیواد وزیر اعظم او پوز مشر د وسلوالو پر ضد عملیاتو تیزولو ویل دي. د بریدو سونه د هیواد وزیر اعظم او پوز مشر په مشرۍ جلا جلا غونډه پای ته رسیدلې. په دې غونډه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو تیزولو د دوی د پټنځینو لمن زولو ویل شوی. په غونډه کې دا هم ویل شوی چې له بریدو وروسته د پنجاب په مختلفو برخو کې د عملیاتو دوران یو شمیر مشکوک کسان نیول شوی دي. امریکا هم د لاهور بیت دنه کړی. د پاکستان طریق طالبان جماعت الاحرار بیان د سن الله احسان د بیت جمهوری منلې. په اسلام آباد کې د ممتاز خدای د پلویان او پولیسو ترمنځ پنختو کې څه باندې 25 کسه جوبل شوی او پولیس وایي څه باندې 600 مظاهرچیان یې نیولې دي. د مشالې خبريال وایي د پارلمان ودانۍ مخې ته د قادری د پلویان او درنا وس هم روانه ده. د امنیتي ساتلو لپاره حکومت د دې خار پرېډ زون کې پوځ یې پر ځای کړی دی. د برا کورم ایجنسی مرسل پولیټیکل ایجنټ وای د کابل سیمو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د جوړ اصلاحاتي کمیټه غړي پاړه چنار ته ورغلي چې نن د کابل سیمو دراتون کې حیثیت پړه لزای مشران او خلکو سره خبرې کوي. په کورم کې هم نتیز ورکونه وای بیگانه وخت یې ل ډیورن کرخ سره نږدې په بولکی ډا کې ل وسلوالو سره نخته شوی چې په کې دوی ته زیان نه دی وخته. په دغې کې طالبان پاکستان وای هم نتیز ورکونه ته مرګ جوړ لاړولي آزاد سرچینې دغه داوو پخلې نه کوي. د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندی د شورا د ودانۍ په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلي چې پکې د ملي شورا ودانۍ ته زیان وختې خو مرګ جوبلې نه دړولي. د بلجیم څارنوالانو ویلي چې د هغو دریو کسانو د بندي کولو حکم یې ورکړی چې له ترګه ډلو سره د فعالیت په تړاو تورن پیژندل شوي. په بروکسل او شمالي ښارونو کې د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې درې کسان چې یاسین محمد او ابوبکر پیژندل شوي نیول شوي دي. او د شام ولسمشر بشار الاسد پر میر خار د اسلامي دولت وسلوال ډلن د برتنولو هر کله کړو دای د ترګری خلاف د شامی ځواکونو مهمه بریا ګرځولې ده.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو وایاند اسرار علم مومند او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسه د الله پامان.